The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه هم سمینه احسن. نن د زیارت ورځ 2018 کال د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د سحر ات نیمې، افغانستان کې دي د سحر اته، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د مارچ نهمه نیټه او د شروع د ماسخوتن لس نیمې بجې دي. د ډیوه ریډیو په سارنۍ خبری خپرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خو لاول سر ټکي، د پاکستان نقلاره بلوچستان صوبې چارواکي وای په سیبی سنگن سیمه باندې د امنیتي چارواکو یو چاپماره کاروایی کې د بلوچ لیبریشن آرمی مهم کمانډر اسلم اچھو عرف میرک بلوچ په شمول شپږ وسلوال وجلی. په کاروایی کې دوه عسکرو هم ژوند له لاسه ورکړی. اسرائیل ته په دوره د امریکا نائب صدر جو بایدن وای د اسرائیل او فلسطین د مسلې دوه ریاستي منصوبه ګرانه خو یوازینی حل دی. نائب صدر د فلسطینیانو لخوا د چاکوانو او په ولاړو کسانو ګاډو خېجولو حملو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او زیاته د نفرت په بنیاد د تشدد هیڅ جواز نه جوړیږي. د ملګری ملتونو شام د پاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستوره هیلې څرګندې کړې چې د شامی وسلوالو او حکومت ترمنځ بیا شروع شوې خبرې اترې به بامانی. او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان د سیبی په سنگن علاقه کې په هدفي عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ تندره وجلی شوي دي. وجلی شوو کې د بلوچستان لیبریشن آرمی یو کمانډر هم شامل دی. د بلوچستان حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ خبریالانو ته ویلي اسلم اچھو عرف میرک بلوچ د بی ایل ای یو کمانډر وو چې د امنیتي فوزونو په آپریشن کې وجلی شو. ویلی کېږي میرک بلوچ د بی ایل ای ویاند هم وو او په سر یې شپېته لکه روپۍ انعام وو. حکومتي ویاند زیاته کړې په آپریشن کې دوه امنیتي عسکر هم وجلی شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف په سعودي عرب کې روان فوزي مشکونو نارت تھنډر د ختمېدو دستور کې برخه اخیستو د پاره سعودي عرب ته رسیدلی. د وزیر اعظم سره په دې سفر کې د هغه خصوصي معاون طارق فاطمی هم ملګری دی. د نارت تھنډر په نوم فوزي مشکونو کې د پاکستان په شمول د یویش ملکونو فوزونه د سعودي عرب په مشرقي علاقه کې برخه اخلي. د دې مشکونو بنیادي مقصد د ترهګرو له طرفه راپیخو خطراتو ته جواب ورکولو په ترڅ کې د تربیت عمل بهتره جوړ ولدی. د شورو پورس امریکا داسې اشاره ورکړې چې اسرائیل د پاره یو نوی فوزي پیکیج لري. د امریکا نائب صدر جو بایدن دا وخت په یروشلم کې دی چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ویني. هلته یې ویلي پکار ده چې د یهودي ریاست سیمه ییز فوزي طاقت د ټولو سیوا او مضبوطي. دواړه ملکونه د امریکا له طرفه په یو نوي دفاعي معاهده خبرې کوي چې د وړاندې نه موجود د کال په سر $3 بلیون د معاهدې ځای به اخلي. دغه معاهده 2013 کې خپل میعاد پوره کوي. د ملګری ملتونو شام د پاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستوره تمې سرګندې کړې دي چې د شامی وسلوالو او حکومت ترمنځ بیا شروع شوې خبرې اترې به بامانی. او دا خبره هم زیاته کړې ده چې د خبرو په ایجنډا کې به د شام سیاسي انتقال د پاره انتظامي او ټول ټاکنو خبره هم شاملې. هغه دا بیان د شروع په ورځ د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ د دویمې مرحلې خبرې اترې په رسمي توګه شروع کېدو په موقع ورکړې. که څه هم دا خبرې شروع شوې خو مهمه ډلې ورلله نه دي رارسېدلې. د فریقینو رارسېدو او خبرې په مکمله توګه شروع کېدو نه پس به د دې توجه په نوي حکومتي طریقه آئین او انتخاباتو باندې. مستوره خبریالانو ته دا هم ویلي په 1300 میاشتو کې د نوي انتخاباتو امکان دی. ایران وای د شورو پروسې د دوه بالیسټیک میزایلونو آزموینه کړې ده. نیمه سرکاري خبری ایجنسی فارس د قدر اچ میزایلونو تصویرونه خودلو سره وای چې دا د ایران مشرقي البارز د غرونو سلسلې نه داغلی شوي او هدف یې 14 کیلومتر لري د عمان سمندر وو. د ایران د انقلابی دستې بریګیډیر امیر علی حاجی زاده ویلي د دې میزایلونو د جوړولو مقصد دا دی چې موږ د یو محفوظه فاصلې نه خپل دشمن په هدف کولی شو. د نیویارک یو وفاقي جوري موندلی چې د امریکا د ایرفورس یو پخوانی غړی شام ته تلو او داعش سره ملګری کېدو کوشش کړی و. دا لاولنی ځل دی چې یوې جوري د داعش سره ملګری کېدو په شک کې په یو تن فردي جرم لګولی. د 78 کالو ټایروډ ویبسټر د ایرفورس یو تکنیک کار و. سرکاري وکیلانو تر مخه هغه په جنوري 2015 کې د مصر نه ترکیې ته تللی و او داعش سره ملګری کېدو لپاره شام ته هوړېدو کوشش کوو. د جنوبی کوریا فوز وای شمالی کوریا په سمندر کې د لنډی فاصلې دوه بالیسټیک میزایلونه غورځولي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت وای میزایلونه د زیارت په سهار وختي د شمالی هوانګی صوبې نه داخله شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه ده. تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې د بلوچستان د سی بي په سنگن علاقه کې په هدفي عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ تندره ووجل شوې دي. د بلوچستان حکومتي ویان تر مخه په دغه عملیاتو کې وجل شوو کې د بی ال ای یو کمانډر هم شامل دی چې هغه امنیتي ادارو ته مطلوب هم وو او په سرې شپېته لکه روپۍ انعام وو. حمید سمسور نه په تفصیل اورو.
په کوټه کې و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړی دا وکړله چې له کوټې څخه د سویل په لور د 155 کیلومتر په واټن باندې امنیت خوندي ساتونکو ادارو عملیات وکړل چې په ترس کې د لغوسوي بلوچ وسلوال سازمان د بیلې د مهم کمانډر په شمول باندې شپږ وسلوال ووژل سو. د دله خلیص چې دغه عملیات د سوی د سنگان په سیمه کې ترسره سو.
ہائی ویلیو ٹارگٹ جو بی ایل اے کے کمانڈر تھا اسلم عرف اچھو ایلیس میرک بلوچ وہ مارا گیا.
دلوڑی کچھ ہدف چھ دا بی ایل اے کمانڈر اسلم اچھو چھ مشہور پا میرک بلوچ باندیو وہ جلسو. اسلم اچھو دا نواب خیر بخش مری دا افغانستان لوقت زخہ لد سر ملگرے ہوں دائی پا خاٹا تاجک دی دلته پاکستانی شناختی کارت ور جوړ کړیو. د مادنیاتو په څنګه کې د کلرک په توګه باندې ملازمت هم کوي.
اور جب 2007-08 میں بی ایل اے کی کلنگز اگینسٹ دا انوسنٹ سٹیزنز آف بلوچستان شروع ہوئی جس میں کہ ہزاروں کی تعداد میں نائی دھوبی
چکلا پدوزارا اوم اواتم کی بی ایل اے سی د بی گناہ خلقو و جنا په بلوچستان کی پیل کا په زرګونو کسان یې ووژل چې په هغه کې نایان دوبیان پولیس د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د لوړې کچې نور خلک شامل وو. انوارالحق کاکړ وویل چې د ده پر سر باندې 6 میلیونه روپۍ انعام ښودل سوې وه. د ده په ضد باندې 24 کیسونه درج وو. دی له نواب خیربخش مری سره په 1992 کې پاکستان ته راغلی وو. د بیلې د کیمپونو ډیر مهم کس وو. د د په خبره چې اوسم په کندهار کې د کور دی. د صوبایي حکومت ویان ادا وکړله چې دی په لندن کې د جلا وطنه د هیربیار مری اقامات یې نیغ په نیغه عملي کول. انوارالحق کاکړ وویل چې په دغه نښته کې دوه امنیت خوندي ساتونکي هم ووژل سو چې بیا یې دوی د کوټ ښار چاوڼۍ ته راوړل. خپلواکو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې پخلی نه دی کړی او نه د وسلوالو له لوري په دې ترس کې څه بیانیه هم مخې ته نه ده راغلې. په بلوچستان کې د کامی عملیاتو د پلان له مخه هدفي عملیات روان دي. حکومت ویي تر اوس مهاله پورې تر نظره زیات کسان نیول سوي دي. بلوچ وسلوال ډلې د صوبې په مادني وسایلو کې له حکومت څخه برخه غواړي خو حکومت بیا ویي چې خارجي هیوادونه دلته د بلوچستان امنیتي وضعیت خرابول غواړي. د دوی له خولې چې لوی مرامې د کاشغر زخه تر ګوادره پورې د اقتصادي راداري لوی لاره ناکامه کول دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د شورو پر امریکا داسې اشاره ورکړې دي چې د اسرائیل لپاره یو نوی فوزي پیکیج لري. د امریکا صدر نائب صدر جو بایدن هم دا وخت کې په یروشلم کې دی او هلته کې به د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ملاقات کوي. دواړه مشران به د دغه امنیتی یا دفاعي معاهده سره سره په دې موضوع باندې هم خبرې کوي چې د اسرائیل او فلسطین دوه ریاستي حل څومره حد پورې عملي کېدای شي. تفصیل پیورو محمد عالمگیر نه.
د امریکا نائب صدر جو بایدن اسرائیل ته خپل دورې په مهال د فلسطینیانو لخوا پر لپسې حمله په سخت ټکو غندلی او ویلي د نفرت په بنیاد د تشدد هیڅ جواز نه جوړیږي. اسرائیلی وزیر اعظم سره په څنګ کې خاغلی بایدن پرون په اسرائیل کې د فلسطینیانو لخوا د یو امریکایي سیلګر په چاکو حمله کې د وجلو هم غندنه وکړه او دا یو غیر انساني فعل بللی. او زیات اکړه مهذب معاشره دا قسمه تشدد یو روا عمل نشي ګڼلې. اسرائیلی وزیر اعظم هم دا بریدونه غندلی او په فلسطینی مشرانو یې د دې بریدونو نه غندلو په سر ټکونه هم وکړل. ښاغلی بایډن د اسرائیل او فلسطین امن کې د پرمختګ راوستو خبره وکړه او وی وی د دوه ریاستي حل اړخ ته لار به اسانه نه وي، خو دې مزل کې به د تشدد له درېدل وي. ښاغلی بایډن یو وار بیا د اسرائیل د تحفظ امریکنۍ ژمنې بیا تکرار کړې او وی ویل ایران نړۍ او امریکا سره کړې اټومي لوزنامې سرغړونه وکړه نو امریکا به بیا عملی ګامونه پورته کوي. د امریکا نائب صدر به د فلسطینی صدر محمود عباس نه علاوه د دوره کې د اردن باچا عبدالله سره هم ویني. پرون اسرائیلی پولیسو دوه هغه فلسطینیان هم وجلی چا چې په اسرائیل کې ډزې کولې او یو کس یې جوبل کړی هم وو. په غربي غاړه کې اسرائیلی عسکرو په یو فوزي حمله آور کس هم وجلې. دغه کس ویلي کېږي په یوه پوسته د یو فوزي په چاقو والو هڅه کوله. تیر ورځ یو فلسطینی یو امریکنی سیلګر ټیلر ایلن فورس هم په چاقو حمله کې اوجه او دولس نور کسان یې جوبل کړل. په دغه مهال د امریکا نائب صدر جو بایډن هم په دغه سیمه د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم شمون پیرس سره په یو غونډه کې ناست وو. پس ته دې د امریکا نائب صدر دغه برید اوغند او زیاته کړه چې موثره امن مذاکرات د دې مسلې یوازینی حل دی. د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم شمون پریز هم په دغه موقع خپل یو بیان کې ویل تر هغري د یوې مسلې حل هم نه لري او د دې خاورې ډیرو خلکو ته د دې علم دی چې دوه ریاستونو حل نه علاوه بل واضحه د امن لار په نظر نه راځي او موږ لبا په خپل پخته عزم دا نوی حقیقت تسلیمول وي. مطبوعاتی راپورونه وایي سپینه ماڼۍ غور کوي چې صدر اوباما د اسرائیل او فلسطین لانجې حل لرونکي لوزنامه څه ډول رامخکې کی په داسې حال چې داغه د صدارت موده ډیره کمه پاتې شوې. ځینې چارواکي وایي کې دي شي چې صدر اوباما د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو قرارداد د لارې یا د یو صدارتي وینا یا تقریر د لارې ځینې تګلاره اعلان کړي، خو بیا هم مقصد یې دا نه دی چې نیغ په نیغه خبرې بیا شروع کړي. د ملګرو ملتونو قرارداد په اړه هم چارواکي وایي مقصد به هغه جوړجاړي له دوام ورکول وي په کومه چې خارجه چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطین مشران په شا رضا کړي او نړیوالې مرستې ورله سیوا کول به بل مقصد وي چې په راتلونکي کې ځینې اسرائیلي او فلسطینی لوزنامې ډانچه پې جوړه شي. د امریکا صدر باراک اوباما د دا رقم راپورونو پس په ډاګه ویلي د صدارت موده ختمېدو پورې د ځینې اسرائیلي او فلسطینی امن لوزنامې سه امکان نشته. او سپینې ماڼۍ هم ویلي ښاغلی بایډن هم اسرائیل ته د دغو هڅو پسې تکل کې نه دی تللی. اسرائیل هم په فلسطینی مشر محمود عباس او نور مشرانو تور لګولې چې تیر شپږو میاشتو راهسې روان د تشدد داد لړۍ چې اتیش اسرائیلیان پکې تر اوسه وجل شوي دوی راپارولې. دغه د تشدد پیښو کې دوه امریکنیان یو اریترین او یو سل اووه اویا فلسطینیان تر اوسه وجل شوي. داسې ګنګوسي هم دي چې کیدی شي د اسرائیل د ختیځ بیت المقدس تاریخي ځایونو باندې د قبضې منصوبه وه کوم چې د یهودیانو او د مسلمانانو لپاره متبرک دي او د دې خبرې پس دا تشدد راپارېدلې. فلسطینیان هم وایي دوی د خپل راتلونکي ریاست په ځمکه د اسرائیل د آبادکارو د اقتصادي ودې موقعو نشوالې کمزورې مشرانو او د امن هیڅ امید په نظر نه راتلو نه سخت تنګ راغلي.
د ملګری ملتونو شام د پاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا هیله سرګند کړی دا چې د شامی وسلوالو حکومت ترمنز بیا شروع شوی خبرې اترې به بامانی او په دې خبرو اترو کې به د شام په سیاسي انتقال په انتظامی امور او آئین او په انتخاباتو باندې خبرې کیږي. په دې حواله سره تفصیل نوشیروان خلندر په یو رپورت کې وړاندې کوي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن د مستورا هغه ټول ګنګوسې رد کړې دي چې پکې ویل شوې دي جنیوا کې شوې د ډزبندې لوزنامه یوازې د دوه هفتو لپاره وا او دا چې د جنگ بندې ځنې فریقین ځان د دې خبرې پابند نه ګڼي ګنې د 28 فروری نه شروع شوې د ډزبندې معاهده باندې به د دوه هفتو وروسته هم عمل درآمد کیږي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي د مستورا په ډاګه کړي د جنگ بندې لپاره په جنیوا کې شوې لوزنامه وخت نه دی ټاکل شوی او دی وای د شام ټولو جنگي ډلو ترمنځ شو خبرو اترو کې چرته هم د لوزنامه وخت نه دی خوده شوی. د زیاتوی د ګل ورځ څخه شروع کیدونکو خبرو کې به د شام لپاره نوې تنظیم باندې خبرې کیږي. دا چې په څنګه طریقه تلس میاشتو کې د صدارت پارلیمان او نوې آئین لپاره انتخابات وکړي شي. دینور صدا سوای
The issue about ceasefire and the humanitarian, in theory and we hope in practice,
د مستور اوای دا یو خیال دی چې غنې دغه خبرو کې به د ډزبندې او انساني مرستو په اړه خبرې کیږي، خو د پر امید دی چې په دې اړه دا وخت شوی لوزنامه باندې عمل درآمد روان دی او د دې د عملي کولو لپاره جوړ کړی شوی ډلې خپل کار کوي. هغه څوک چې په ډزبندې او انساني مرستو باندې خبرې کول غواړي، دوی د خبر وي چې اصل خبره شام کې د سیاسي واک انتقالول دي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي د شامي حکومت او یاغي ډلو سره پرله پسې رابطه کې دي او غواړي چې د واړه ډلو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بحال کړي. د ملګرو ملتونو د بې کچه زیاتو هڅو باوجود اوس هم ټول ډلې مخامخ په مخامخ خبرو کولو نه انکار کوي او دغه خبرې بلا واسطه کیږي. سټیفن دی مستورا تم سرګند کړي د ډزبندۍ او انساني مرستو د لوزنامې با ټول فریقین خلاف ورزي نه کوي. دی مستورا دا هم وایي دغه لوزنامې جګړه راکم کړې ده او ملګري ملتونه او مرستندویا ادارې د دې جوګې شوې دي چې تر لسو پورې د محاصره کړو شو سیمو ګیر شوې نږدې 2,15,000 تنانو ته مرستې ورورسوي. د دغه سیمو د محاصرې یو کال او یا بیا د ځنو سیمو د محاصرې موده د یو کال نه هم اوښتې ده او دغه خلکو ته انساني مرستې نه ورسي. دی وایي مرستندویا ادارې دا هم هڅې کوي چې نور 13,00,000 ګیر شوو تنانو ته راتلونکو ورځو کې مرستې ورورسوي.
د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو خبری خپرونه ده. تازه رپورټونه د داعش په حواله سره دا وایي چې داعش یا د دولت اسلامي تندرو ډلې وس خپل اغیز تر د لیبیا پورې د غزولو کوششونه شروع کړي دي او هلته کې هم ځان سره ملګري برتي کولو د پاره هلې ځلې شروع کړي دي. د دې نه علاوه د امریکا سینیټر جان میکین په امریکا د امریکا په باندې او د امریکا په حکومت باندې ور بیا د نیوکه کړې دي چې هغه وایي چې په منځني ختیځ کې د امریکا ناکامه پالیسیانو په نتیجه کې په منځني ختیځ کې حالات تر دې حد پورې رسیدلې دي چې وس په یورپ باندې هلتنا کډوال د لکونو په شمیره کې راماتي او ساحلې نه موندل کیږي. تفصیل د زاهد خټک نه په دې رپورت کې ورو.
د امریکا حکومت استخباراتي راپورونه وایي د تندرو ډلې داعش وسلوالو نه یوازې لیبیا کې ځنې سیمې نیولې بلکې مراکو هم د داعش د خطر سره مخ دي. د مراکو مامورینو ګل پورز ویلي د دغه تندرو ډلې یو ځایي ټولګی یې نیولې چې اولسي ځایونو کې د 14 منصوبه جوړه کړې وه. د تازه راپورونو تر مخه د مراکو کې موجود جهادیانو لیبیا کې تربیه ترلاسه کړې او همدغلته د داعش سره رابطه جوړوي او ملک کې نور هم فکر خلکو سره په تماس کې وی. واشنگټن کې انسټیټیوټ فار نیر ایسټ پالیسی کې د شمالي افریقایي چارو کارپوها سارا فیور وای کال 2015 کې راپورونو تر مخه نږدې د موراکو 300 وګړو لیبیا کې تربیه اغستی. نو دا خبره واضحه ده چې دغه خلک به یو ورځ ملک ته راځي او دلته به حمله کوي. سارا وای د موراکو مامورینو اوسنی وختونو کې د آی اس سره تړاو لرونکي ډیر تنان نیولي هم دي. موراکو چې د مسلمان اکثریتي آبادی لري اکثره د ترهګرو هدف جوړیږي. اخری حمله کال 2011 کې مراکش ښار کې شوی و چې پکې لک تر لګه 15 تنان وجل شوی وو. تیر کال فرانس کې شوی ترهګر حمله ورستو د موراکو حکومت د غربي نړۍ سره استخباراتي همکاري سیوا کړي. بلخوا د امریکا ریپبلیکن ګوند د خارجه پالیسۍ په اړه مهم نظر وړاندې کوونکی سینیټر جان میکین وای شام کې خانه جنگی او داغې لامل د کډوالو یورپ پلاو مخه کول دا وخت تر ټولو سنجیده مسله ده چې غربي نړۍ تیر او یاو کالو کې نوالی دلی. سینیټر جان میکین چې کال 2008 کې د ریپبلیکن ګوند لخوا صدارتي کاندید هم وو او دا وخت د دفاعي چارو لپاره د سینیټ د کمیټې چیرمن هم دی وایي یورپ ته د کډوالو مسله منځختیځ کې د امریکا د پالیسۍ ناکامې نیخ په نیغه نتیجه ده.
The United States failure in Syria and Iraq has had a significant impact on the cause of the flow of refugees.
د وای شام او عراق کې د امریکا ناکامې لوجې د کډوالو په کچه کې اضافه شوې. کچرته امریکا د شام صدر بشار الاسد د واک نه لري کړې وي او عراق یې کنټرول لاندې ساتلې وي نن به د کډوالو دومره غټه مسله مخې ته نه راتله. امریکا د عراق نه کال 2001 دسمبر میاشت راسې ځواکونو واپس لګلو سلسله پیل کړې وه، کومه چې کال 2011 دسمبر میاشت پورې سرته ورسېده. کال 2014 اگست میاشت راسې امریکا د داعش پر ضد شام او عراق کې د 8000 نه زیاتې هوایي حملې کړي. ښاغلی مکین ویلي د ناټو فوزي مشر جنرال فلپ برید لف سره موافق دی، چا سینټ دفاعي کمیټې یو ورونه کې ویلي روس او اسد دواړو په شعوري توګه یورپ ته د کډوالو کچه زیاته کړي چې د یورپ نظام ګډوډ کړي.
The United States of America, by our failure to lead, allowed Russia into a position of influence in the Middle East for the first time since 1973 when Anwar Sadat threw the Russians out of Egypt.
د وای امریکا لخوا قیادت نه سرګندولو له وجې روس یو مضبوط پوزیشن ترلاسه کړی. کیدای شي دا د کال 1903 اویایم راسې روس لپاره غټه کامیابی وي، کله چې د مصر صدر انوار سادات روسیان د مصر نه وشړل. نو دا وخت شام کې مهم پوزیشن د روس، حزب الله، ایران او دغه شان د نورو عناصرو دی، او دوی خپل ځانونه داسې جوړ کړي چې ګمان نه کیږي بشار الاسد به دوی کوم نږدې وخت کې پرېږدي. دا د دویم نړیوال جنگ وروسته امریکا او غرب لپاره تر ټولو سنجیده مسله رامنځته شوې. په داسې حال چې د شام خانه جنگي لامل نږدې 2.5 لک خلک وژل شوي او په میلیونو بې کوره شوي هم دي، 13 میاشت راسې عملی شوي ډزبندۍ له وجې دغه سیمه کې تشدد کې کمواله راغلی. د ترڅنګ ملګرو ملتونو هم د شام حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د سیاسي جوړجاړې په غرض د خبرو اترو لړۍ هم روانه کړي.
ګرانو اوریدونکو، د ژمي موسم ختم شوی دی او د پسرلي موسم شروع شوی دی. د پسرلي موسم راتلو سره که د خلکو په طبیعتونو کې فرق راځي، نو چې ګیر چاپیره کم شینکی هغه هم د خلکو په طبیعت باندې، د خلکو په مزاج باندې ښه اثر غورځوي، او بیا خلک د پسرلي د موسم نه خوند اخیستو دپاره هغه علاقو ته هم ځي چې ونې بوټي پکې زیاتې، یا بیا د پاکستان غریزه علاقې. په دغه غریزه علاقو کې د سوات سیمه تر ټولو ښکلې سیمه ګڼل کېږي. په سوات کې د پسرلي د موسم راتلو سره څه قسمه میلې لګي او خلک یې څنګه استقبال کوي، د دې موسم فیاض ظفر نه تفصیلي رپورټ اورو.
د پاکستان سیلګری سیمه سوات لا چې الله تعالی څومره ښایست ورکړی دی، دغه رنګ د سوات څلور واړه موسمونه خزان، جمع، سپرلی او ګرمي هم ښایسته وي. خو د سواد د سپرلی موسم د ټولو موسمونو نه ښایسته وي، او د سپرلی په موسم کې داسې ښکاري لکه د سواد هر سیمه چې چا د ګلونو نه ډکه کړې وي. یو ځایي لیکوال امجد علي صاحب د سواد د سپرلی د موسم په حق لا وایي.
یره جی، د سوات د سپرلی موسم چې کوم دی، دا په قصو کې، په وږمو کې، په نغمو کې ستایل شوی دی. نو ځکه چې کوم دی، دلته کې په دې سپرلی کې انسان ته چې څنګه دی ونو بوټو ته نوی ژوند ملوېږي، دغه شان انسان ته هم دلته کې نوی ژوند ملوېږي. او زه خو د دنیا د نړۍ د نورو خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې غره شي او د سوات ته ښکلي ګلونه او د ښکلي موسم ویني.
د سپرلی موسم کې هر اړخ ته شینواله په نظر راځي، او د ګلونو د رنگینۍ سره دغه ګلونو خوشبو هر اړخ ته خوره شي. د سوات د بیلابیلو سیمو په سړکونو دواړه اړخته شنه پټي او د ګلونو ډکې ونې د ځایي خلکو او د سیلګرو نظرونه ځان ته راکاږي. په بهر هیوادونو کې مزدوري کوونکي اکثر خلک د سپرلي په موسم کې په چوټۍ کلي ته راځي چې د سپرلي د خوندور موسم نه مزې ترلاسه کړي. دا قطر نه په چوټۍ راغلی فضل ربی ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وایي.
بس زمونږ خاص کر کے دس برلی پہ موسم کے سی دیکھ پل وطن تو گور اللہ تعالیٰ سے دل کم حسن او دا غور کرے دا اب دیکھے دا خوبانے خو او شلطالان او لوچائی او دا ہر قسمہ میں وجات بٹ دی آغا گلونا گلون کڑی او چې سړی دې منظر ته ګورین ډېر ښکلی سړی ته میسوسیږي.
پاکستان کې د شلطالانو 80% پیداوار سواد کې کیږي، او دغه وجه ده چې د سواد په هر سیمه کې د شلطالانو ګڼ شمېر باغونه دي. او د سپرلی په موسم کې چې کله د شلطالانو ونې په خپلو څانګو کې سره او سپین ښایسته ګلونه راپرانځي، نو دغه ګلونه نور هم زړه راښکونکي شي. د سپرلی په موسم کې پشنو پټو کې د غانټول، شړشم او ګلی نرګس ښایسته ګلونه خلکو ته د سکون ورکولو سبب جوړیږي، او دغه وجه ده چې ګڼ شمېر سیلګري د سپرلی په موسم کې سواد ته راځي، او ځایي خلک هم د سپرلی د ګلورین موسم نه د خوند اخیستو دپاره د کورونو نه پراوتو مجبوره شي.
فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو سوات.
ګرانو اوریدونکو، مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوی دی او تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې نن اخبارونو میډیا کوم خبرونو لزې ورکړی دی. دغه تفصیلي کتنه به تاسو اوریدای شئ زموږ همکار مختار خلیل نه.
پنځلس کاله وړاندې افغانستان کې د خلکو په وړاندې د ښځو خندا منی وه. بې نارینه د ښځو د کور نه یوازې وتل منی وو او روټۍ ته په قطار کې ولاړو برقپوش ښځو به یو بله په غېږ کې د خپلو ماشومانو نه پیژنده. خو نن عمده دغه شان ښځو ځینې، یوه ښځه نسیمه رحماني، یوه نامتو وکیله او تعلیمي ماهره جوړه شوې ده او پی ایچ ډی ډیګري کوي. د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ خپله یو تازه ګڼه کې د افغانستان په ترقۍ کې د افغان زنانو د کردار په بابله یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. دا مضمون د امریکې د پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش کور ودانی لارا بوش لیکلی دی. څوک چې د افغانستان او د امریکې د زنانو د شورا اعزازي شریکه مشره هم ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغان زنانو د خپل ځان او د خپل قام د سپیرو ورځو د ختمولو او د خوشحالۍ په لار د روانېدو کار ته لاس اچولی دی. پنځلس کاله وړاندې پرایمری سکول ته د تلونکو جینکو شمیر 15,000 خو دا شمیر به ډیر زر 3 میلیونو نه زیات شي. افغانستان کې د زنانو استادانو تناسب 14% دی. د افغانستان د صدر کورودانې رولا غنی افغانستان کې د زنانو د یوې یونیورسټۍ جوړولو منصوبه شروع کړې ده. کومه چې په افغانستان کې د زنانو لومړۍ یونیورسټي وي چې ټول انتظام به د زنانو په لاسو کې وي. افغان پارلیمان کې دا وخت یو کم او یا زنانه د ایوان د غړو په حیث ناستې دي. دغه شان افغان کابینه کې دا وخت 4 زنانه وزیرانې دي او د 2 ولایتونو ګورنرانې هم ښځې دي. په زرګونو زنانو خپل کار باپار هم شروع کړی دی. مضمون لیکي چې د جارج ډبلیو بوش په نوم جوړې ادارې په 13 نه د زنانو په عالمی ورځ یو نوی کتاب خور کړی دی چې سرخط دی وی آر افغان وومن وایسز آف هوپس، یعنی مونږ افغان زنانه د امیدونو غږونه یو. لارا بوش واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې په دنیا کې د افغانستان سیال بل داسې هیڅ یو ملک نشته چرته چې زنانو د افغانستان غوندې د سختو حالاتو او د شر فساد په ملک کې په دومره لږ وخت کې دومره زیاته ترقی کړې وي لکه څومره چې افغان زنانو کړې ده. خو مضمون زیاتی چې بنګلا افغان زنانو ته پیښې مسلې کبي کوزي ګڼل نه دي پکار، ځکه چې د جینکو په سکولونو حملې دی مار روانې دي او د سکولونو جینکۍ هم تزنولی شي. په 13 جولای کې هرات کې سکول ته د روانو 3 جینکو په مخ تیزاب اړولې شوې دي. یقینا چې افغانستان کې په خدو کې دونکو ظلم لا هغه شان یو سنگینه مسله ده. خولارا بوش لیکي چې د دې هر څه باوجود زه د افغان زنانو د ځیرکتیا، قابلیت او د اعلی صلاحیتونو په سبب د دوی نه ډیر ښه او قوي امید لرم. افغان ملت د مشکلاتو نه په کامیابۍ سره د راپورته کېدو صلاحیت او توان لري او په امریکا لازمه ده چې د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ ټینګه پاتې شي. که امریکې افغانستان نه مخ واړولو نو نور قوتونه به پکې خپله لار جوړه کړي او په قربانو او په وینو زوو ترلاسه شوې ګټې به په اوبو لاهو شي. لارا بوش واشنگټن پوسټ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی امریکې او کلهمې نړیوالې ورورولۍ لپاره دی چې د صحت، کاروبار او د تعلیم په مدونو کې د افغانستان ترقیاتي امداد جاری وساتي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په ذریعه د امن راوستو لپاره باید چې ښځې او د هغوی حقونه قربان نه کړی شي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سهارنۍ خپرونې واورېدې. لږ ساعت کې دغه خپرونې سرته رسیږي. دې نه پس به تاسو مشال ریډیو هم په دغه څپو باندې اورېدی شئ. د ډیوه ریډیو ټیم به د تازه خبرونو او خوندور پروګرامونو سره یو وار بیا د ماښام 6 بجې ستاسو وړاندې راځي. تر د شپې 12 بجو پورې به تاسو ته خوندور پروګرامونه وړاندې کوي، سره د تازه خبرونو. او د ټلویزیون برخه به د شپې 12:30 پورې اورېدل او لیدل مه هېروئ په ایشیا سیټ 3 فریکوینسی د 00:00. تر هغه وخت پورې اجازه غواړو زه سمینه اسن سره د خپل نور ملګرو زاهد خټک، محمد عالمگیر، انیلا خالد او نوشیروان قلندر او موږ سره انجینیر و جیمی. الله پامان.